وانکم احمد شکفر احمدی قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا دی د سهار 8 بجې شوې تر 9 بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته زه ستاسو هر کلی کوم. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام ته ځنګړې شوې، خو له هغه مخکې د راپورونو په لنډه برخه کې به د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات واورئ چې وایي د هیله مند دی له ناټو سره د پاکستان همکاري به چې په دې وروستیو کې کمه شوې بیا زیاته شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته، او د خبرونو په پیل کې هاجره مراد د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
درنو اوریدونکو سلام، په اثر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان ګواښ کړی که چیرې پاکستان پر افغانستان خپل راکټي بریدونه ونه دروي نو دا موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجی کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي په کندهار کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله، او ناټو وایي د سوریې د رژیم د مخالفینو لخوا د سولې د پلان له ردېدو سره سره بیا هم په دې هېواد کې سیاسي حل لار غواړي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. افغانستان ګواښ کړی که چیرې د پاکستان له لوري په سرحدي کلیو باندې د توپونو او راکټونو ډنزې بندې نشي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به رپورټ ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که چیرې د دغو بریدونو د درولو لپاره له پاکستان سره روانې خبرې ناکامې شي نو دا موضوع امنیت شورا ته وړاندې کوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ولسمشر حامد کرزی به له کابل څخه د پاکستان د نوي صدر اعظم راجا پرویز اشرف د راتلونکي لیدنې پر مهال له هغه سره په دې اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې دوی کافي شواهد ترلاسه کړي چې په هغه ډزو کې چې د کونړ ولایت په سرحدي کلیو او بانډو کېږي د پاکستان پوځ لاس لري. د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ویان شفیق الله طاهری پرون په دې اړه داسې وویل:
ای حملات سلسله از حملات قبلی است که آغاز شده.
اوسنی حمله ده هغه حمله په دوام کې چې مخکې پیل شوی دی. تیر کال د توغول سوی او راکټونو ټوټې چې د پاکستان د پاوز اړوند وی و موندل سوی، هغه وخت هم په دې اړه اسناد و او اوس همسته، خو پاکستان هیڅ کله اعتراف نه کوي.
پاکستان نمیخوای به ای اعتراف بکنه.
د پاکستان حکومت په دې حمله کې د پاکستانی پاوز لاس لرل ردوي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دې حمله کې 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 23 تنه ټپیان شوي دي. دا پیښه د کندهار د پوهنتون دروازې سره نږدې شوې. ولسمشر کرزی د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. او بریتانیا پرون اعلان وکړ چې د ناټو هغه درې عسکر چې د افغان پولیسو په یونیفورم کې د یو کس لخوا ووژل شول بریتانیاوي عسکر و. دغه پیښه د تیر یکشنبې په ورځ په هلمند ولایت کې د تلاشۍ په یوه پوسته کې رامنځته شوه. د بریتانیا دفاع وزارت وویل دغه عسکر د پولیسو د مشاورینو په یوې ډلې کې شامل و او د کلي له مشرانو سره د شورا یا غونډې لپاره دغه پوستې ته ورغلي و. د بریتانیا د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې یو کس د نظم عامه افغان ملي پولیسو یونیفورم وستو هغه مهال پر برتانیوي عسکرو او ډزې وکړې او دوی یې ووژل چې دوی له پوستې څخه د وتلو په حال کې و. د دغو عسکرو په وژل کېدو سره د ناټو د هغو عسکرو شمیر چې سږ کال په خپلو متحدینو باندې د افغان امنیتي ځواکونو د بریدونو په ترڅ کې وژل شوي 26 تنو او له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو تلفات 422 تنو ته رسیږي.
او دا هم د سیمیون لري خبرونه. د ترکیه حکومت اعلان وکړ چې ایران او د نړۍ لوی قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام د لانجې په اړه د خپلو تیرو خبرو په دوام نن په استانبول کې غونډه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سلجوق اون الویل چې دا اساسا یو تخنیکی غونډه ده. په استانبول کې دا غونډه د دې لپاره دایریږي چې که چیرې د اړخونو ترمنځ کافي مشارکت ولیدل سي نو د ایران او 15 جمهوریو هیوادونو پوره غونډه به دایر سي. د دغه غونډې د دایرولو پریکړه د غستونزو ستونزمنو خبرو په ترڅ کې سوې چې د تیرې میاشتې په پیل کې په مسکو کې وسوې. د ایران او د 15 جمعیو ګروپ د هیوادونو په دغه غونډه کې کوم پرمختګ ونه سو. په 15 جمعیو ګروپ کې د ملګر ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه او جرمني شامل دي. لویدیز ګومان کوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو کوشش کوي او له تهران یې غوښتي چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي، خو ایران وایي چې اټومي پروګرام یې د سولیزو اهداف لپاره دی. سره له دې چې د سوریې رژیم د رژیم مخالفینو د سولې هغه پلان رد کړ چې ملګرو ملتونو امریکا او روسیه یې ملاتړ کاوه، ناټو پرون بیا هم اعلان وکړ چې په سوریه کې یو سیاسي حل غواړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن ویل چې د سوریې بحران د ټولې سیمې ثبات او آرامۍ ته خطر پېښ کړی، خو ناټو به بیا هم په دغه هېواد کې پوځي مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولند د سولې د دغه پلان په اړه پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته داسې وویل:
The Syrian people deserve results as quickly as possible and we call on
the Syrian ولس د ډیرو چټکو نتایجو مستحق دي، او موږ د سوریه لټولو اړخونو غواړو چې مټی راون غړي د کوفیانان د پلان لاټړ وکړي او خپل کار پیل کړي چې دغه پلان نتیجه ورکړي. هر څومره چې موږ په دغه پلان باندې شر کار پیل کړو، هغومره به د وینې تویدنې د درول لپاره غوره فرصت ولرو. د سوریه د رژیم مخالفینو ځکه دا پلان رد کړ چې پکښې د ولسمشر بشار الاسد د لری کېدو غوښتنه نه ده سوې. بلخوا عربي هیوادونه او ترکیه پرون دوشنبه د سوریه د رژیم له مخالفینو وغوښتل چې سره لاس یو کړي او د ولسمشر بشار الاسد د حکومت په مقابل کې یو بااعتباره بدیل جوړ کړي. دغه غوښتنه په قاهره کې د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې وسوه چې د عربي هیوادونو د ټولنې لخوا د سوریه د رژیم د مخالفینو د یووالي لپاره جوړه سوې ده. د بشار الاسد د رژیم مخالفین په خپل منځ کې اختلافات لري او کله ناکله یې جګړې هم ترمنځ پیښې سوې دي. په نړۍ کې د وسلو د سوداګرۍ د مقرراتو په اړه خبرې پرون د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې په نیویارک کې پیل شوې. دا خبرې به د جولای تر 28مې پورې دوام وکړي. د راپورونو له مخې د وسلو د سوداګرۍ په برخه کې چې د کال 18 میلیارد ډالر ته رسیږي، د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود دي. فرانسې، برېټانیا، جرمني او سویډن په یو ګډ اعلامیې کې د وسلو سوداګرۍ د بشریت لپاره یو ستر ګواښ وباله. د هیوادونو په دې برخه کې د یو تړون پر رامنځته کولو هم ټینګار وکړ. د نړۍ په سطح له امریکا وروسته برېټانیا، چین، فرانسا، جرمني او روسیه د وسلو ستر صادرونکي هیوادونه دي. او وروستۍ خبر هم دا چې د امریکا د عدلیې وزارت وایي د درملو جوړولو لویه کمپنۍ ګلاسکو سمیت کلاین به د امریکا په تاریخ کې د دوا جوړونې د تقلب د قضیې د حل لپاره 3 میلیارد ډالر جریمه پرې کړې. دغه کمپنۍ چې مرکزي دفتر یې په برېټانیا کې دی، په دې ګرامه پیژندل سوې چې د ژور خپګان ضد دوو درملو ناسم اعلان خپور کړی او د شکر د ناروغۍ د درملو لپاره یې په یوې بې اساسه ادعا کې د معلوماتو له ورکړې ډډه کړې. د دغه جرمې 1 میلیارد ډالر د جنایي تیری په مقابل کې او 2 میلیارد نورې فدرالي او ایالتي حکومتونو ته د مدني حقوقو د حل لپاره ورکول کېږي. د ګلاسکو سمیت کلاین کمپنۍ مشر سر اندرو ویټي خپل افسوس څرګند کړی او ویلي دی چې دغه کمپنۍ اوس د شکایتونو، خرڅلاو او بازار پیدا کولو په برخه کې په خپلو اجراتو کې اساسي بدلون راوستی دی. د خبرونو پای
زموږ غاکله ازادي راډیو لري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو له هغه مخکې د راپور ته پام وکړئ. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي هڅه کوي څو د پاکستان لوري په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د اکمالاتو لاره پرانیزي، د ناټو عمومي منشي یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر قدرت او غښتلتیا ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې د پاکستان همکاري چې په دې وروستیو څو میاشتو کې کمه شوې باید زیاته شي. اندرس فاګ رسموسن وویل چې طالبان کوشش کوي چې ولس پر افغان امنیتي ځواکونو بې باور کړي، خو دا ځواکونه د ده په وینا اوس غښتلي شوي او ناټو امنیتي مسؤلیتونه ورسپاري. په دې اړه سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات اوروي.
د ناټو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه غښتلې شوي دي او هیله څرګنده کړه چې د دغه پوځي تړون ستراتیژي به په افغانستان کې بریالی شي. اندرس فاګ رسموسن د سوریې د اوضاع، د افغانستان د حالاتو او د پاکستان د همکاري په اړه پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته معلومات ورکړل او وویل چې افغان طالبانو اوس دې ته لاس اچولی چې خلک په خپلو ملي ځواکونو بې باوري کړي. طالبان په افغان امنیتي ځواکونو د خلکو د بې باوره کولو لپاره ظاهرا یوه ستراتیژي پر مخ بیایي، خو ماته اجازه راکړئ چې یو ځل بیا ټینګار وکړم چې دوی زموږ ستراتیژي نشي بېلارې کولی. زموږ ستراتیژي دا ده چې ټول امنیتي مسؤلیتونه په تدریجي توګه افغان ځواکونو ته سپارو.
full responsibility for the security to the Afghans.
د ناتو عمومي منشي د پاکستان له اردو سره د ناتو د همکاریو په اړه هم خبري وکړي او هیله څرګنده کړه چې دغه همکاري چې په دې ورستیو کې کم شوي بیا زیات شي.
We have seen a decline in cooperation activities.
مونگ پا تیرو چو میاشتو که دی پاکستان دی اردو پا همکاری که کموالی وینو چه زی سخت افسوس کوم زکا چه دغه همکاری دی دوارو الخونو پا گرده ده زی هیل لرم چه دغه همکاری دی رجر بیال سر پنشی
of such cooperation activities in a not too distant future.
د ناتو عمومي منشي دا خبره په داسې حال کې کوي چې امریکایي چارواکي کوشش کوي چې د پاکستان د لوري په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د اکمالاتو لار بیا پرانیزي او هیله ده چې په دې اړه ژر یو توافق ته سره ورسیږي. یو پاکستانی چارواکي د رويترز خبري اژانس ته ویلي دي چې د ناتو د اکمالاتو د لارې د پرانیستلو توافق به ډیر ژر اعلان شي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو وویل چې د دغه وزارت مرستیال توماس نایدز له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته پرون دوشنبه له اسلام آباد را روان شو.
له بلې خوا پاکستانی چارواکو پرون تور ولګاوه چې شاوخوا 60 تنه افغان سرتیری د دوشنبه په ورځ نه پرون له ګډ سرحد د پاکستان قلمرو ته وښتي او هلته په یو نخته کې ښکیل شوي چې په نتیجه کې د دې قبایلي سیمې دوه استوګن وژل شوي دي. د بری کورمې په قبایلي سیمه کې یو امنیتي مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي له نږدې 60 افغان پوځیانو سره په جګړه کې د سیمې دوه اوسیدونکي وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د دې چارواکو په وینا نښتې یو نیم ساعت دوام وکړ. د سیمې خلکو وایي افغان سرتیری د هغو وسلوالو تعقیب ته راوتلي وو چې د پکتیا ولایت له شهرنو سیمې څخه د تیښتې په حال کې وو. د پاکستاني چارواکو دا څرګندونې د هغو ناندریو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې له ګډ سرحد څخه د افراطي وسلوالو د اوښتو په اړه د کابل او اسلام آباد ترمنځ پیل شوي او پایله یې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ پراخېدل دي. دواړه خواوې یو پر بل تور لګوي چې په خپل قلمرو کې د بل یو وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړي. افغان حکومت ګواښ کړی چې که د پاکستان پوځ د افغانستان پر کلیو او بانډو د توپونو ډزو ته دوام ورکړي نو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به له پاکستانه په رسمي ډول شکایت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان فرامرز تمنا د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل
طبیعی است که ما از جمهوری اسلامی پاکستان خواهان عزیز هستیم که اصل حسن همجواری اعتراف
دی وایدا طبیعی ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د خه گاونډي توپ اصول مراحت کړي. موږ هیله منیو چې د ستونزه په خطوګه د دواړو خواو ترمنځ هوار شي او په دې لړ کې به دا مسله کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په محل د جمهور ریاست لخوا هم مطرح شي. په هر حال موږ له ټولو لارو هڅه کوو خو که یوې لارې هم کومه نتیجه ور نه کړه نو افغانستان چمتو ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي.
له دې مخکې افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور لګولی و چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان پر خاوره د توپونو ډزې کړي او یو ماشوم یوه میرمن او دوه نور کسان یې وژلي دي. خو د دوی په ځواب کې د پاکستاني چارواکو دا ویل چې لسګونو وسلوالو مخالفینو چې په افغانستان کې مرکزونه لري د بر دیر په سیمه کې د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی و. یو بل چارواکي د هغو راپورونو یادونه وکړه چې وایي په کونړ ولایت کې د پاکستان د حکومت د یو مخالف مذهبي مشر مولانا فضل الله سلګونه پلویان راټول شوي دي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي مولانا فضل الله په 2009 کال کې په سوات دره کې د افراطي وسلوالو د دوه کلن بغاوت له پای ته رسیدو وروسته له پاکستان وتښتید او افغانستان ته ولاړ او تر اوسه هلته دېره دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ری چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز او اسداباد کې او د اوس په دوو نورو ښارونو لشکرګاه او غزنی کې خپریږي. زمونږ د اف ام څپه په یاد ولري 0.15. قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم د انټرنیټ لاري وګوري. زمونږ د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. دا د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام ووري.
ازادي رادیو
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې پښتو موسیقي ته د اروپي شو ستونزو او په دې سلسله کې د شویو پرمختګونو په اړه درې ریپورټونه لرو. د بشرپال فلسفي بهیر د فعالیتونو په اړه چې غړیو یې په تیر یو کال کې 40 عنوانه کتابونه ترجمه او تالیف کړي دي، یوه مرکه، د چین د خلکو یو خوش حکایت او نور مطالب لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي.
د عبدالحکیم ولولجی رستاقی په نوم علمی مرکز په تخار ولایت کې پرانستل شو. دغه مرکز چې د تالقان ښار د ښاروالۍ د چمن په خوا کې جوړ شوی، کتابتون او د انټرنیټي مطالعاتو لپاره ځانګړی ځای لري. عبدالحکیم ولولجی د افغانستان د تیرې پیړۍ شاعر او لیکوال و. په هغه سیمینار کې چې د عبدالحکیم ولولجی رستاقی په یاد په تالقان کې جوړ شوی و، د ولسمشر کرزي سلاکار استاد زلمی هیوادمل مولانا ولولجی رستاقی د 14مې پیړۍ لوی تذکره لیکونکی و. بالا د مولانا رستاقی د شاعرانو تذکره چې بهار افغانی نومیږي، د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خاص مقام لري. اطلاعات و فرهنګ وزارت یو شمیر افغان خبریالانو ته د انګلیسي ژبې، کمپیوټر او ژورنالیستي مهارتونو د زده کړې پروګرام جوړ کړی دی. د دغه وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال تیمورشاه اساقزي د سرطان په دویمه نیټه ځینو خبریالانو ته د تقدیرنامو د ورکړې په مراسمو کې وویل چې د زده کړې دغه پروګرام به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې په عملي ډول پیل شي. د ښاغلي اساقزي په قول د زده کړې دغه پروګرام به په آینده کې هم ادامه ومومي او خبریالان به هند ته واستول شي. د کابل په شهدای صالحین هدیره کې د 14مې میلادي پیړۍ یو زیارت ورغول شو. د کابل د سیوغور زیارت ودانۍ د تنظیمي جګړو په وخت کې ویجاړه شوې وه چې اوس د امریکا د حکومت د 1,26,000 ډالرو په مرسته بیا رغول شوې ده.
په فراه کې هیواد ادبي مرکه سش کال هم د اناب ګل کالنۍ مشاعره جوړه کړه چې په سلګونو کسانو پکې برخه واخیسته. له فراه څخه احمد شاه فطرت دغه ریپورت راستولی دی.
په فراه ولایت کې د ناګل کلتوري مشاعره د 15 کال لپاره په ډیرو شاندارو مراسمو کې جوړه شوه. په دغه مشاعره کې کابو 1500 تنه د شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره په فراه ولایت کې د هیواد ادبي مرکې په نوښت او د ولایت د مقام په مرسته سره جوړه شوې وه. د ناګل په مشاعره کې کابو 10 تنو فرایي شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. محمد رحیم اخلاقی د ناګل مشاعره لومړی شاعر و چې خپل شعر یې ولوست. د نابګل په وروستیو شیبو کې پر شاعرانو سوغاتونه هم وویشل شول. د نابګل دودیز او کلتوري مشاعره د 15 کالو راهیسې په فراه ولایت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا جوړیږي. د دغه مشاعرې موخه پښتو شعر ته وده ورکول دي.
د 18مې میلادي پیړۍ فرانسوي مفکر رنه دکارت د اوسني پرمختللي علم او تمدن په تر ټولو مهمو مخکشانو کې حساب دی. دغه سړی په 35 کلنۍ کې د سویډن ملکې ور وغوښت چې سویډن ته ورشي او دې ته تعلیم ورکړي. ملکه به د زده کړې لپاره سهار وختي پاڅېدله. دکارت هم مجبور شو چې سهار وختي پاڅي. دکارت چې په وخت راویشېدو عادت نه و، سکاروي وواهه او د همدې سکاروي له لاسه د سویډن په مرکز ستوکولم کې ومړ. که دکارت په ناوخت راویشېدو عادت نه وای، شاید ډېر کلونه وروسته یې هم ژوند کړی وای. په هر حال د یوې تازه څېړنې نتیجې ښیي چې سهار وخت راویشېدل جسمي او روحي صحت ته ګټه لري. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
یو نوی څېړنه ښیي چې کوم کسان له خوبه نسبتا وختي راویښیږي تر هغو کسانو یې د خوشحالۍ او د ښه صحت د لرلو امکان زیات دی چې سهار ناوخته راپاڅیږي. په روحي همتون پوهنتون کې محققان وایي چې دوی ته معلومه شوې ده چې کوم کسان سهار مهال نسبتا وختي راویښیږي د ورځني کار په وخت ممکن تر نورو تکړه او تازه وي، خو برعکس هغه کسان چې شپې مالی تر ډیرو پورې ویښ وي او سهار ناوخته راویښیږي په روحي مړویتوب او پریشانۍ باندې د مبتلا کېدو امکان ډیر دی. د روحي همتون پوهنتون محققانو له خوب څخه د وخته یا ناوخته راپاڅېدو په اړه د څېړنې په موده کې له 1300 کسانو پوښتنې وکړې او د هغوی ژوندې مطالعه کړ او بیا دې نتیجې ته ورسېدل چې کوم کسان د سهار تر 2 بجو د مخه راویښیږي هغوی باید د سهار وګړي وبولو او کوم کسان چې د 9 بجو شاوخوا راویښیږي هغوی باید د شپې وګړي وګڼو. د دغو محققانو په نظر د شپې وګړي د سهار تر وګړو نسبتا ډېر چاغېږي او صحت یې نسبتا ښه نه وي. تلګراف رسپانه د دې څېړنې د ټیم دی وغړي ډاکټر جورج هابر له قوله لیکي چې په متوسط ډول د سهار د وګړو وزن د شپې د وګړو تر وزن کم وي، صحت به ښه وي او په ژوند کې خوشحالي زیاته وي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د افغانستان د جنو ولایتونو سندرغاړي نن سبا په دی وجه کابل ته رالېږدلې دي چې په خپلو سیمو کې هنري فعالیتونو ته نه پرېښودل کیږي. خان محمد سیم د دغو هنرمندانو په اړه یو ریپورت لري.
د لیرې پرتو سیمو سندرغاړي او ساز غږون کې اکثره د کابل په مرکزی سیمو لکه په میوند واټ، شور بازار او زاړه ښار کې اوسېږي چې لوهې للیرې تر سترګو کېږي. یوې ودانۍ ته ور پورته شوم. په تنګ دالیز کې د ګیس په لسګونو ډبې بلې وې چې په ځینو یې چای او په ځینو یې دیګونه بار وو او له هرې کوټې د خبرو سندرو او موسیقي اوازونه راوتل. د یوې کوټې په ور د توریالي غمزده نوم لیکلی و. همدلته ور ننوتم. د په پراخه ټنډه ستړي مشي راکړه. له لنډو خبرو وروسته مې ورسره له ولایتونو څخه کابل ته د سندرغاړو د راتګ موضوع مطرح کړه. ده وویل
وځي کی چې امنیتی هر کار هلته سره ډیر ډاډمنه فضا کې تر سره کولای شو. نو موسیقي خو داسې یو شاید امنیت پوځي کې نه، نو دا مشکلات دي خلکو ته. نو خلک د ویرې د لاسه نشي کولای چا وادمي یا څه پروګرامي باغې کې موسیقي هنرمندانو خو همدغه مسله کې هم کار هم دی. نو دوی ژوند دی پورې تړلی دی. د دوی دغه پرمختګ مخه ونیول شي نو د دوی ژوند هم تبن اقتصادی مشکلات سره مخ کیږي. ځکه کدای چې دا مطلب کوم مافلونو ته کانسر ته چیر تلاټ شي نو اخلن یو څه قضا مخ په لاس سره وړي نه وکدا ونه کینو. د دوی ژوند تمن مشکلات سره مخ ده. ځکه چې دولت د خوانه د دوی کوم معاش یا بل څه د نور کاروبار یا ژوند د څه نشته نو دغه هنر ده. بس دغه مشکلاتونه شته دي.
زینو ویل یو شمیر سندرغاړي شته چې نامنه یو او تاسوبونه زړونه مات کړي. لسندرو ویلو او ساز غغول ویلا سخیسته ګیره پریخي او اوس د غزل او سندرو پر ځای ناتونه نظمونه او ترانه وای. د لغمان ولایت سندرغاړي پاچا خان وویل ک په ولایتونو او لری پرتو سیمو کې د دوی لسره د نامنه یو او تاسوبونه غواخ لري شي به لزند بټول خپل سیمه ته ورستانه او د خلکو ودونه او د خوشحالي او غونډه به په موسیقي رنگین کړي. پاچا خان وویل
ما نیمه از دولت توقع داریم که ما آزاد لغمان، کونړ، ننګرهار هر سن
مغل دولت دا غواړو چې موږ په آزاد توګه کونړ، لغمان، ننګرهار او هر لوري ته لاړ شو. آزاد پکې وګرځو او آزاد هنري فعالیت وکړو. که امنیت ټینګ شي موټر لاڅ چې په ګاډیو کې به ورشو.
د اطلاعات او کلتور وزارت وین نامنه یو په هیواد کې د زینو پر مختګونو ترڅنګ هنري فعالیتونه هم ټکنی کړي دي. خو هسې روانې دي چې د حکومت د امنیتي ارګانونو په مرسته په لیرې پرتو سیمو کې سندرغاړو ته د فعالیت زمینې برابرې کړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی آزادي رادیو ته وویل
تا جایی که این اشخاص برای ما مراجعه بکنن، تا جایی که از توار ما ساخته باشه، طبیعی است که با او هموطن خود باز بخوشید.
کلا چه دوی مکت مراجعه وکلی او زموگ واس ورسیگی، طبیعی ده چه خپلو ده هوادوالو او پتیر هنرمند سره بمرستی وکلو. څه موده مخکې مو د امنیتي ځواکونو په ګډه غونډه کې وړاندیز وکړ چې د داسې امنیتي فضا رامنځته کېدو ته د هڅه وشي چې هنرمندان وکړي چې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. خو که د افغانستان په ځینو سیمو کې د موسیقي د هنر د پرمختګ مخه ډب شوې ده، په کابل کې د موسیقي په انسټیټیوټ کې ځوان کهول ته دغه هنر په علمي ډول ورزده کیږي. تېره اونۍ د انګلستان سفیر نوموړي انسټیټیوټ ته ورغلی و. خان محمد سیند یو ځل بیا
د برتانی سفیر د چهارشنبه په ورځ د موزیک د انسټیټیوټ په بیلو بیلو ټولګي وګرځید. په ټولګي کې زده کوونکي د موسیقي په زده کړه بوخت وو. په یو ټولګي کې ستار غږیده.
موسیقي
سفیر ریچارد سټګ د دې تعلیمي او هنري مرکز له چارواکو، استادانو او زده کوونکو سره له نږدې خبرې وکړې. د وویل د لیک لوست د زده کړه، پوه او په فرهنګي چارو کې ښکېلېدل د افغان نوي کول ستر ضرورت دی. د وویل همدا ارزښتونه کولی شي چې په هیواد کې د ناامنیو، بې ثباتیو، تاوتریخوالي او نورو ټولنیزو ناخوالو ځای ونیسي.
افغانستان په څو لسیزو کې له ډیرو تیارو څخه تیر شوی او اوس د یوې روښانه راتلونکي په لور روان دی. نو ډیره ضروری ده چې پوهنه او فرهنګي چارې پکې پراخې شي، ځکه پوهنه او فرهنګ کولی شي په هیواد کې ثبات ټینګ کړي. هنر هم له دغو لارو څخه دی چې په دې برخه کې مرسته کولی شي. برطانیه حاضره ده په دې برخه کې مرستې وکړي.
په دې انسټیټیوټ کې اوسمهال شاوخوا 150 زده کوونکي د پوهنې وزارت د تعلیمي پروګرامونو سره سم مختلف مضامین لولي او ترڅنګ د موسیقي بیلابیل آلات زده کوي. د دې انسټیټیوټ یو زده کوونکي چې د سرود لغږولو سره مینه لري سو پوښتنه مې ځنې وکړې. دی وویل
زما نوم نگین دی، اتم صنف کې یم، سرود غږوم او موسیقي لیسه کې یم. درې راګه مغستی دی او نور درسونه مسله کار کوم. ورځ کې درې ساعته، دوه ساعته موسیقي کار کوم، نور نظری درسونه غواړو. چې آینده کې موږ استادان شو د موسیقي، دا د طریقې او د پیشرفت یو نښه ده.
د میوزیک د انسټیټیوټ د چارواکو د معلوماتو له مخې په کابل کې د برطانی فرهنګي مرکز له دې انسټیټیوټ سره پخوا هم یو لړ مالی او تخنیکی مرستې کړې دي. د افغان میوزیک د انسټیټیوټ مشر محمد ناصر سرمست وویل په دې مرستو یې د انسټیټیوټ په یو لړ پراختیایي چارو لاس پورې کړی دی.
دولت بریتانیا و مؤسسات بریتانیا از جمله اولین نهادهایی بودند که به خواست
د برتانی دولت او موسسه لمړی ادارې وی چې د پوهنې وزارت او موزیک انسټیټیوټ غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړ. مالی مرستې وکړه چې له هغې څخه د زده کوونکو او استادانو د مسلکي ظرفیت په لوړولو کې کار اخیستل کیږي. دا مرسته 12 زره سترلنګ پاوند وه او د دو ودانیو کار په پیل شوی دی.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې یو شمېر افغان ځوانان په یو لړ فرهنګي او هنري فعالیتونو او په تیره د موسیقۍ د ودې په چارو بوخت دي، خو د دې ترڅنګ ګڼ شمېر پخواني سندرغاړي شکایت کوي چې په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله نشي کولی چې فعالیت وکړي. دوی وایي ساز غږول او سندرې ویل د دوی کار دی او د همدې لارې روزګار روان و. خو اوس چې پرې د فعالیت کړۍ تنګه شوې، اکثره وزګار او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پښتو موسیقي ته له ورپېښو مشکلاتو سره سره دغه موسیقي اوس په پاکستان کې د غوړېدو په حال کې ده او بازار یې ښه تود دی. نور حال د فرخوندې وزیر په ریپورت کې واورئ.
پښتو میوزیک چې په دې تیرو وختونو کې یو ځل بیا نه یوازې د نوي اوازونو او سازونو سره ښایسته شوی، بلکې په پېښور کې کاروبار کوونکي وایي د پخوانی مارکیټ هم ښه شوی دی. که څه هم په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او د ملک په نورو برخو د پښتو موسیقۍ په مارکیټونو، دوکانونو بمی حملې وشوي او د نورو خلکو په رنګ پښتانه سندرغاړي د یو سخت وخت نه تیر شول، ډېر د تندروي او ټولنیزو بندیزونو ښکار هم شول، چې یو تازه مثال یې غزاله جاوید هم دی. ځوان سندرغاړی همایون خان چې په دې وروستو کې د کراچۍ په کوک سټوډیو کې هم دوه سندرې مخې ته راغلي، وایي بدلون را روان دی. ډېر ځوانان او تعلیم یافته هلکان او جینکۍ خوښوي د خپلو خیالاتو اظهار د آرټس په مختلفو میدانونو کې وکړي، چې یوه پکې د میوزیک نړۍ هم ده. همایون خان وایي
many young people, many young bands, many young amateur singers, many young musicians are coming into the field. They feel good because
ډیر ځوانان سندرغاړي او موسیقاران د موسیقي اړختر روان دي. دا د دوی لپاره د اظهار یو ښه ذریعہ هم ده او دا خلک ډیر په ذمہواری او مینې سره کار کوي. ډیره خخه موسیقي ورکړه، دا یو مثبت بدلون دی او په تاریخ کې لیکل کیږي. دا اوسنۍ کول ډیر مهنت کوي او که تیر لس کلونو ته وکتل شي نو دا د میوزیک دور او یو جديده لسیزه وه.
This decade has been a music decade. This has been a modern decade.
په پېښور کې د پښتو میوزیک کاروبار کوونکي وایي اوس د پخوا په نسبت د دوی کاروبار ښه شوی او د ځوانو سندرغاړو لکه همایون خان، بختیار خټک، رحیم شاه، کرن خان، نازیه اقبال او ګلپاڼې د سندرو سره سره د استاد ناشناس، خیال محمد استاد، سردار علي ټکر او هارون باچا کیسټونه هم خلک ډیر خوښوي او زیات خرسیږي. په پېښور کې د میوزیک کیسټونو یو کاروبار کوونکی محمد حفیظ وایي خلک اوس د هندي فلمونو د سندرو نه زیات د پښتو میوزیک کیسټونه اخلي.
مطلب فلم قانوني کار وشي نو یو کیسټ تقریبا لکه د فلم حساب کې زدر کم یو ڈراما کې تقریبا لس لاکھ روپے پیدا
راشا. محمد حفیظ وایي کچره د نوو سندرو په غلا د نقل کولو یا پایریسي خلاف کار وشي نو د پښتو میوزیک مارکیټ په لکونو روپو ګټه کولی شي. په افغانستان او پاکستان کې د پښتو موسیقۍ نوي اوازونه یو شان خوخي لري او دا هغه وجه ده چې د دوی نوي کیسټونه او سی ډیز دواړو غاړو ته خپل مارکیټ لري. په پېښور کې د میوزیک یو بل کاروبار کوونکی خورشید عالم وایي کچېرې امن وي نو په دې تیر وخت کې به د پښتو موسیقۍ کاروبار تر دې هم زیاته ګټه کړې و.
لکه میوزک نن سبا چې کوم مونږ دي فلمونه له میوزک کوو که نه لکه د سي واسطه گانې ولا کوو که نه نو په واسطو گانو د ریم شاه وغیره وغیره د پوز دلته اوسې مونږ یو فلم جوړ کړو ارمان پښتو فلم دی. لو سټوري ده صرف یو تمانچی او ډس پکې د موډل لو سټوري ده. هغه تقریبا هغې میوزک باندې مونږ 7.5 لاکھ روپۍ لګولی. 7.5 لاکھ هغه خرڅېږي نه کېږي بیا دا اډیو 3 لاکھ پورې غړ در شي ویډیو یا 2.5 لاکھ روپۍ روبه چې هغه د فلم حوالې سره بس هغه ریکوري کوي. د انډیا د فلمونو نه زیات خرڅېږي د هغې میوزک.
د پښتو میوزیک یو بل وتلې ځوان سندرغاړی بختیار خټک وایي که یو خوا بدامنی ده نو بل خوا په ټولنه کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او یو پکې د پښتو میوزیک ته مارکیټ پرمختګ هم دی.
چنن سبا که تاسو مجموعي توګه باندې وګورئ روان پاکستان حالات په پای کې بیا په تیره تیره د موږ په حالات نو چې څنګه دلته کې موږ حالات زیات خراب دي خو باوجود د هغې د موسیقۍ مارکیټ چې کوم دی د باقي ټول د پاکستان د ټول مارکیټ په مقابله کې پښتو مارکیټ ډېر زیات خروان دی. هغه د تیرو یو څو کالو راهیسې ټول دنیا دې اړخ ته مخه شوې ده او د هغې ټول نه غټ مثال یا ثبوت ده تاسو ویني چې زمونږ د پاکستان د نورو ژبو ډېر ښه هنرمندان چې کوم دي چې چا اول پښتنو ته به هم ځان پرې ښکارېدو پکې باندې به دا نه څرګند ول چې د پښتني موګن خاص د نورو ژبو ملګري چې کوم دي هغه هم راځي دې مارکیټ ته لګیا دي په مارکیټ کې کار کوي. خو زه صرف دا یو خبره کول غواړم بلکې د ټولو اورېدونکو توجه دې اړخ ته راټول غواړم چې څومره کېدی شي چې په کار راشي دې مارکیټ ته موږ نوره وده ورکړو نوره ګټه ورکړو.
بختیار خټک دا هم وایي باید پښتانه په دې فکر وکړي چې هر یو کس په خپل ځای د خپل وستر مخه د ټولنې د پرمختګ لپاره څه کولی شي او دا شان باید دوی د پښتو میوزیک ته مارکیټ ته کولو لپاره کار وکړي او دا یو مهمه وجه ده کېدای شي پښتانه هنرمندان چې په دمنې ځپلې دي یو ځل بیا په خپلو خپو ودرېږي.
پکتیاوال ګلمن دی چې اطلاعات او فرهنګ وزارت د پکتیا د تاریخي آثارو پالنې او ساتنې ته پام نه دی کړی. دوی وایي چې په پکتیا کې د تاریخي آثارو د ویجاړېدو خطر شته. په دې اړه د داود تپان د ریپورت اوریدو بلنه درکو.
په پکتیا کې تاریخي سیمو ته د ورپېښو زیانونو او د ځمکو د غصبېدو شکایتونه د ډېرو پکتیاوالو په خوله دي. پکتیا چې ډېرې تاریخي سیمې لري او په هغو سیمو کې د لرغونو آثارو څرکونه څه چې لیدل شوي دي، ولې وخت پر وخت پکې په ناقانونه ډول په پټه د خلکو له لورې کیندنې شوې او دغه آثار ترې په غلا نورو هیوادونو ته لېږدول شوي هم دي. د دې ولایت قومي مشران او مدني ټولنو غړي وایي چې چارواکو دې تاریخي سیمو او په هغوی کې لرغونو آثارو ته هېڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت یو څو تنه اوسېدونکي
دی مرزکی سیمه ده، دی گردیز بالا حصار ده، دی اودکی بادی آسیا چین او داسې نور. دولت هیڅ پاملرنه نه ده کړې په تیرو وختونو کې. په ځانګړي ډول د مونږ غوښتنه د اطلاعات او کلتور وزارت نه ده چې هغه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
په پکتیا کې په تیرو څو کلونو کې تاریخي سیمو ته چې څرک هم لازمه ده هومره پاملرنه نه ده شوې. د گردیز بالا حصار شاوخوا سیمه سوا هغه مځکه سوا هغه د شخصي خلکو لخوا غصب شوې ده. ورځ په ورځ بالا حصار ته کورونه د نږدې کېږي. د بلا حصار کومه مځکه سوا هلته غصب لاندې ده. همداشه د مرزکې خزانې ته کوم ډول باندې د مرزکې د خزانې باید ساتنه وسي هغه نه ده سوې. د پکتیا د نورو تاریخي سیمو کفترخانو او د سیادي چینې په برخه کې تر اوسه پورې موږ د دولت او د اطلاعات فرهنګ وزارت او دلته یوه پروژه د حفظ مراقبت او د ساتنې او د هغو د خوندیتوب په اړه باندې نه تر سترګو کېږي.
دغو تاریخي سیمو او لرغونو آثارو ته د ورپېښو زیانونو، ستونزو او لرغونو سیمو د ځمکو غصبېدو او تر دې وخته د هغوی د ساتنې په اړه د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست څه کړي دي؟ د یادې ادارې رئیس شفا مشپک وای
ډېر زیات خلک د ګردیز بلا حصار نه ډېره زیاته یادونه کوي چې دا مخ په خرابېدو دی او مخ په ورانېدو دی. ولې د دې لپاره موږ بار بار وزارت ته او حتی ریاست جمهوري ته موږ وړاندیزونه کړي دي. ولې دفاع وزارت زموږ سره موافقانه ده کړې؟ تر اوسه پورې دغه ملکیت د دفاع وزارت ملکیت دی، نو په لحاظ یو ملکیت چې د چا نه اوسېږي. هلته رقم کولای شي چې هلته د بیا رغونې چارې ترسره کړي. په نورو سیمو کې هم هذا القیاس مختلفې سیمې چې دي اوس د مرزکې خزانه ده په هغه کې عام خلک پراته دي، د عامو خلکو ملکیت دی. تر اوسه پورې دغه ملکیت د اطلاعات کلتور وزارت یا د ریاست په واک کې نه دی ورکړل شوی. روحاني بابا زیارت دی، دغشانې نورې سیمې دي. د دې لپاره موږ د بیا رغونې موږ هم دومره کړي دي چې په 5 کلن پلان کې مو نیولې دي. که د ګردیز بلا حصار تر اوسه پورې موږ ته تسلیم شوی وی نو حتماً به د دې د بیا رغونه کې موږ کار کړی وی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د چین د خلکو د یو خواږه حکایت د اوریدو بلنه درکوو چې ګیدړه بیبي نومیږي او فریدا سیفی لولي.
یو وخت د یو ځنګل په خوا کې د باینګا په نوم یو ځوان بوټ به اوسېده چې نه یې میرمن لرله او نه بچی. د یوازې و ځکه دومره پیسې ورسره نه وې چې واده ورباندې وکړي او د ښځې څښتن شي. باینګا به هر ورځ ځنګل ته ته چې بوټي راوړي. ځنګل ته په همداسې یو سفر کې د ونو غونو په منځ کې شور ماشور واورېده. پسې ورغې چې پته یې ولګي. کګوري د ونو غنو د منځ په یو تش ځای کې څو کسه هلکانو یو کوچنی ګیدړه رایساره کړې ده. د پښو په تړلو یې بوخت دي. ګیدړه ښکلې وه، تورې سترګې یې پرکېدلې. باینګا له هلکانو پوښتنه وکړه، تاسې د چیرته ومونده؟ دوی د میدانې په بر سر کې یوې سوړي ته لاس ونیو، ویل هلته. باینګا بیا وپوښتل، نو تاسو څه غواړئ؟ څه ورسره کوئ؟ هلکانو ځواب ورکړ، سرمنې باسو، خرسوی. پاینګا کوچنی ګیدړې ته کوس پاس وکتل، سر یې وخوځا او ویل، کلو یوې لا یو خبره، خوس ډیر وړه ده. د کمکی حیوان وژل د شرم خبره ده، بی انصافی ده. که یې زه در نژوندۍ وختلم راکوئ؟ هلکان راضی شول او پاینګا چې په جیب کې 100 روپۍ لرلې هغه یې هلکانو ته ورکړې. ګیدړه یې رانیوله. هلکانو پیسې واغستې، منډې کړې او باینګا کوچنۍ ګیدړه د سوړي خولې ته ورسول. پخې ور خوشې کړې، پرې خوده، ویل، ځه بیر تا خپل غار ته ننوزه او خپل مور او پلار ته ورشه، خو چې بل ځل بې احتیاطي ونه کړي اسینه بیا ظالمانو ته په ګوتو ورشي. کوچنۍ ګیدړه د خپل ژغورونکي خبرو ته تم نه شوه، د سترګو په رپ کې په سوړه ننوته. د ګیدړې پلار چې خپله لور ژوندۍ ولیده په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې ډنډ شوې. په لورې غېږ وګرځوله، ورته یې وویل: له ما سره ویره وه چې بیا به دې ژوندۍ ونه وینم، بچۍ کیسه راته وکړه. کوچنۍ ګیدړې خپل پلار ته وویل چې څنګه یو مهربانه بوټبه ورباندې پیښه وکړه، او دا یې له هلکانو چې د دې د پوستولو نیت یې کړی و په پیسو رانیوله. پلار یې ورته وویل: نو پوهیږي ته باید اوس وکې، ته باید د دې سړي د خو بدل ورکې. زمونږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د خو په مقابل کې همیشه ښه کوو، ته باید له هغه سره د خو کولو څه لاره ومومې. کوچنۍ ګیدړه راضي شوه. دې ته باینګانه یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی و، او وی پته یې له چې له بوټبه سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې ګیدړې ورسره بلدې دي. څه موده پس ګیدړه له سوړې راووته، په ځنګل کې د باینګا لټون پیل کړ. هغه یې په داسې حال کې چې بوټي کول وموند، دی د کوډو په مټ ځان د یوې ښکلې پیغلې په بڼه ورښکاره کړ چې د مرمر غوندې سپین مخ او د تورو وریښمینو غوندې پړککنده تور ویښته یې لرل. پیغله باینګا ته ورنږدې شوه، ورته یې وویل:
ستړی مشې وروره.
خیر وې؟ سي
ولې بوټي ټولوې؟
یو څه خو خرڅوم او یو څه نور کور ته وړم چې ځان ته ډوډۍ ور باندې پخه کړم.
نو ته په خپله ځان ته ډوډۍ پخوې؟
او نو څوک راته پخه کی؟
ستا په کور کې بلې څوک نشته؟
نه، بیخي یوازې یم.
ښه ښه، زم تا غوندې یوازې یم، بلې څوک نه لرم. آیا نه غواړې چې واده سره وکړو؟
د باینګا مخ تک سور شو، سترګې ښکته واچولې. شیبه نیمه پس یې را هسکې کړې، وی ویل:
لما غونې بېوزلي سړي سره واده به دې په خیر وي.
بېوزلي؟ بېوزلي څه ته وایي؟ زه شکر لاسونه لرم، له بېوزلۍ ولې وویرېږم؟ زه ولې لاسونه رابر ونه وهم او کار ونه کړم؟
لنډه ده چې په ښکلې پیغلې بدلې شوې ګیدړې او خوار باینګا واده سره وکړو. ګیدړې لکه څنګه چې تر واده د مخه ویلي وو، مټې راونغښتې، د خامکو کاری شروع کړو. دې تر هغه پورې ډډه ونه لګوله چې په نهه نوي د سکولونو او کڅوړو باندې د خامکو رنګارنګ رسمونه بشپړ نه کړل، او دا څه معمولي ډیزاینونه نه. د دې خامک کړي مرغان داسې ښکارېدل لکه رښتیاني مرغان چې الوزي. هوسۍ داسې وې لکه ژوندۍ هوسۍ چې تر پکې وهي. ولاړ اوږده واښه چې بادونو ته یې نڅا کوله، دومره ژوندي انځور شوي و چې ناڅاپه به دې سپېږمې ورته کش کړي چې له تاندې خوشبویه یې خوند واخلي، او د کبانو یې په اول نظر کې د اوبو په منځ کې له روانو کبانو فرق نه کېده. دې د خامکو د ټول کار په 5 ورځو کې بشپړ کړ، او میړه ته یې وویل: باینګا، د شیان مارکیټ ته درسره یوسه، وی پلوره. دغه تر ټولو لویه کڅوړه چې ده دا پاس وزړوه، دا به د خلکو پام درته راوړي. خو ګوره، یو خبره به نه هېرې، هیچ چاته به نه وایي چې دا د چا د لاس کار دی. ښه، باینګا ورته سر وخوځاوه. خامکي کڅوړې او د سکولونه یې په بوجۍ کې واچول، بازار ته روان شو. په بازار کې ډېره ګڼه ګوڼه وه، دومره ګڼه ګوڼه چې د خلکو بیخي اوږې سره لګېدې. د کومې میلې ورځ وه، هر لور ته دوکانونه لګېدلي وو. چا سرې غټې کجورې خرڅولې، چا نبات، چا لاسي کارونه خرڅلاو ته ایښي وو. ځینو له سرېښناکو وریجو رغېدلی کیک په پاڼو کې پیچلی راوړی وو چې وی پلوري. د مالونو څښتنانو چغې وهلې، خپل مالونه ایستایل. د خټکو خرڅونکو نارې وهلې چې خواږه خټکی دی او خواږه خټکی دی او خواږه خټکی دی. د ګلونو خرڅونکو په لوړ آواز د ګلونو د عطر تعریفونه کول. ترشی فروش قسمونه خوړل چې دا ترشی به بل ځای ونه مومي. لنډه دا چې هیچا نه ویل چې فلمبې تروې دي. باینګا دا خرڅلاو چل او هنر نه وزده. له لارې چپ یو ځای کې ساده راور کړی و چې راوړي خامکي کارونه وپلوري. خود دل خبخته د خامک دوزه یو او پتیر بیا د حقیقت یوې خوشبویی ډیر لارویان د لور ته ورمات کړل، او خګنه ور باندې جوړ شو. یو پیریودین کې چې خامک دوزی شوی کڅوړه رانیولې و، او له هر ګوټه ورته کتل ویل: عقلی بیخی نمانی، زما زړه خو راته وایي چې د اسمان فرشتي هم دغه سی خامک دوزی نشي کولی. ډیر وخت نو تیر چې له هغې لوی کڅوړې پرته نور ټول مال وپلورل شو.
پلوی کسوری باندی ده خار ده کوتوال سترگی ولگیدی. کوتوال لوشی سین چی پلوی توکر باندی ده خامکو کار تا کتل ویویل باینگا ده با ده چه کروی؟ لباینگا سخلار او رکشو ویویل سیب 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 ده یو چه کرده؟ کوتوال پا تون ده غاره ورته ویل چوک روی خیر ده چه کرده؟ باینگا ورته ویل یو چوک زی پیجنم. ده کوتوال آواز نور هم ورشو چوک نوم خوب لری؟ باینگا ویل زمان یو خپلوان ده. کوتوال ویل زغوارم یو چو نور ده غسه رات جور که دیشی؟ باینگا زواب برکر ولی نا پدوارسترگو. کوتوال ویل بلده چی ده غکس برخ کره. باینگا بیا ورخطا شو زه سب نپویم چه سنگه بشی؟ کوتوال ویل تو زما حکم نمانه حسی می هم در ده حساب خراب شو نوری مخراب با طولکا ده دکان دی طولکا رازه چیز پسیزو ده باینگا چاره نمو. کوتوالی ده کور دروازی تا ورسا او خپل میرمن تا ایلاس ونیو چی ده جور کرده دی. خپل میرمن با ویری دل استرگو ور وقتل استرگی ده سروس کر وطغون ده قهر جنه او تاو جنه وی. کوتوال داسی وگنلا لکه پزرهی چه لگی دلی وی. ده ناشنا خزی حسن اور ور بندی بل کر. خوده خپل باچه تا تر هرچا وفادار و او ده خوشحالی ده خپل زر تر خوشحالی دی رو ورده مهمه و. ده زن سره ویل چی کده خزه پاچه تا ورخ کاره کی باچه با دیر خوشحاله شی. ده خپل خکلی و پتول که بایی شامل کری او ده با دلوی انعام مستحق وگنی. کوتوال ده نورو خامک دوزه یو ده فرمایش خبره هی رکره پا آسی پخواره ولا او پترات یه زن پاچهی مانهی تا ورساو. ده بچه تا اویل چی ده غسی خکل خامک دوزی ده دیری خکل میرمنی ده نازک و گوتو کارده چی ده هگه و پشکل گرد بیزوی مخ ده پیروی پرنگ سپین پوست ده لال و غنده سری شوندی او تور پرکیدون کسترگی لرین. ده زیادتکره صاحب خامکی کبانی ده سیخکاری لکه کبان چی پر اختیا پا اوبو کس غلی لکه ده اوبو چی پر اختیا چون هاره وی لکه حوسی چی پر اختیا تو پاکی وی. بچه پختنو کرا
ده میرمن سوک ده چیری ووسی؟
کوتوال ورتویل
صاحب ده باینکا بوتبا خزه ده رای ولی ما ته را ولی سم دستی کنراتلا پزور را ولی حلی.
ده پوتوال کورا ده کوتوال بیرقم و تو گیدار انجلی پوکر وچه جنجال باورت جوریگی. میره تیویل باینگا ده غصره بخام خاما باچه تا ورولی خوزه پا حس وجه نغوارم چه لطا بیلشم تام ده اوس بیل زنده غرط لارشا. هوری ده بی پنوم ده زیرو گلو یو ونه ده ده اغی پوتک راوده سم دستی حالا پاسه چه ناوخت نشی. باینگا غرطه و خود او ده بی ونه لپوتکو دکا گونه یه کور تراوده گیدر انجلی پوستیکی لیوسو او بو سرا پا یو لوخی که واچول خیی و تکول چه خمیره شول ده خمیره پا مخ او پا نور بدن و مخله. گیدر لباینگا پختانه وکره و سنگ اخکارم؟ باینگا ورتویل دسی خکاره لکه سخت ناروغه چی لکه زیره چی دیمی. ساعت نیم پس کوتوال لطسو کس اسکر و سرا پیدا شو. گیدر انجلی ور سرا در بار تروانه شو داد بچه ده تخت خواته بی پروا ور تیره شو نی ده درانوی لپارم لالین ده اکلا نی آن سر تیت کلو ده بچه هم خیطه نی غودری ده ویویل ده باینگا بود پا خزایم ستاسی پا حضور که ولاره ایم. کوتوال بچه تا وکتل ده گمان که او چه بچه با ده ده نادری خکلا پلی دو سخت خوشحاله شی خود بچه پلی مو که قهر او کرک اخکاری دل. بچه چه غکره
دا ناولی بی سیکه بی نور خزه و باسی اشپسخانه تی بوسی دو بوده شولو کارو رو سپاره.
گیدر انجلی چه اشپسخانه تروانه شوی و بچه تا مخواره و وی وین صاحب یو عرض لرم. بچه ورته و کتل ده ویل زن روغیم مرز می اخیستون که ده ویریگم چه ده دربار نور کسان لسر ناروغ نشی. بچه چه پلمنی مخ پتاوه او ده بل لاز بگوتوی پوزنی ولا چه غکره
لدربار بیخی و باسه حلی چه ناجور بی نکی حلی سم دستی.
گیدر انجلی لحکم سرسم پا دیر بیره ده دربار لکلا ویستل شوا او دروازی ورپسی جر پورشوی چه حسی نرستنه نشی. گیدر انجلی تا در باریاه نو ورخطایی خنده ور وسته خووی نخندل تا
تر هغه پوری د ناروغانو غندي بیسکی روانه و چې د پاچاهي کلا عسکرو نور نشولې دلې تخ وخت یې هغه د چا خبره دوی په خپل کړی دوی په پور واخیستې منډه کړه چې څومره زر کې دې شو هغه مر زری ځان کوړه ورسو هوري بنګاو میرمنې فیصله سره وکړه چې دا ځای به پریږدي او بلې پاچاهي ته بکړه کوي دوی کړه پشا بلې پاچاهي ته روان وو او د دربار په منځ کې قهري دلی بادشاه په موقوف شوی کوټوال باندې د لختو باران جوړ وو بادشاه با د لختو له هر گزار سره دا پښتنه تکراروله تا دغه ناولې ناروغه میرمن د څه لپاره دلته راوسته مطلب دې څه
خان ولی خان بشرمل د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د بشرپال فلسفي بهیر غړی دی د دغه بهیر غړیو چې لتیرو دریو میاشتو راهیسی منظم غونډې کوي په تیر یو کال کې څلوېشت عنوانه کتابونه په پښتو ژباړلي یا تالیف کړي دي له ښاغلي بشرمل سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو بشرمل صاحب په دې ورستو وختونو کې په کابل کې بشرپال فلسفي بهیر په نامه یو ټولنه جوړه شوې ده چې دا البته ادبي ټولنه نه ده شعرونه پکې نه ویل کیږي کیسې پکې نه ویل کیږي خو د فکری مسایلی فلسفي مسایلی او تاسو لدې ټولنې سره لدې بهیر سره کار کوي یو څه دې بهیر پیسې کې خبرې وکړي او د ځان پیسې کې هم وکړي
بشرپال فلسفي بهیر ته یو څو ځوانانو لیکوالانو دغه سه جرنالستانو په مرسته رامنځته شوی دی چې په دا کې ډېر شمېر لیکوالان ګډون کوي او د پوهنتون استادان همدغسې محصلان چې په دغه بهیر کې مختلف موضوعات لکه ساینسي څلنیزو مسایلو باندې پر فلسفه باندې او خصوصا په فلسفي اصطلاحاتو باندې یو څو لیکچرونه د دریو میاشتو په جریان کې ترسره شوي دي چې هره اونۍ د جمعې پاورز په درې بجې په احمد شاه بابا مینا کې دغه بهیر خپل ناشته کوي او په سیاسي اصطلاحاتو کې هم په دا باندې باس کیږي چې خصوصا د مختلفو تاریخي سیاسي پړونو پاواله مونږه باسونه کوو چې په لومړی سټیج کې یو ځوان راپاسي یو استاد راپاسي چې لیکچر یې یو څو ورځې مخکې ټاکلی سوی وي په هغه لیکچر کې پرانیستې خبرې د شلو دقیقې لپاره کیږي د له دې وروسته بیا شل دقیقې تقریبا پښتون ځوانان کوي همدغې لیکچر یا د پرانیستو خبرو په اړه او وروسته په اخر کې بیا یو څو ګډونوال ځي چې هغه هم په دغه ناست بهیر کې ځوانان دي چې پر هغه خبرو باندې اضافه رامنځته کوي نو دا یو پر خپل ذات کې داسې علمي بهیر په لومړي ځای زه فکر کوم چې رامنځته شوی دی چې په علمي اصطلاحاتو باندې علمي مفکورو باندې علمي نظامونو باندې خبرې کوي تر څو زموږ افغانانو کولی شي چې د نړۍ نورو پوهانو سره او علمي نظامونو سره ځانونه بلد کړي
ښاغلی بشرمل دا خو معلومه شوه چې تاسو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوي او د علم تاریخ په علم کې لوی پرمختیاوي په ساينس کې فلسفه او سیاسي افکار په دغو مسایلو باندې بحث کوي خو دا مرته ونه ویل چې لڅه وختم دا بهیر شروع کړی دی څومره وخت شو
د دې بهیر تقریبا د صدرې میاشت کېږي خو لدې مخکې هم په غیر رسمي توګه موږ به کله کله په میاشت دوه میاشتو کې ناست کوله چې په هغه کې به هم ملګرو ګډون کول
نو شغله بشرمل دې وخت په تیرېدو سره ملګري ډیر شوي دي کم شوي دي
که څه هم په لومړي میاشت کې موږ ډیر ګډونوال درلودو چې د یخ موسم هم ول دلته ساړه ول په کابل کې درنې واورې واورې او بیا هم گدنوال دست دیر شو سلویخ تو پا کمیت که راتلل ناسته کوله او په دویمه مست کې بیا تقریبا دا غدنوال شلو تر اورسدل او پنځلس تر اورسدل خو اوس بیا ورس په تیر دوس را زیاتیږي او ځوانان ډیر علاقه مندي خي او ډیر منطقو ته د دې بهیر پیغام رسیدلی دی. مونږ په دا ورستوي کې د خوست ولایت هم یو سفر درلودو، هغلته هم داسې یو څو ځوانان د پوهنتون را یو ځای سول، دوی هم دغه تکل وکړ چې دوی به هم په راتلونکي کې یو داسې بهیر رامنځته کړي.
یعنې تاسو غواړئ چې څنګه په ولایتونو کې هم پرانیزئ؟
و زمونږ هدف دلته د دوی لپاره داسې مواد چمتو کول چې هغه د دوی په روزنه کې مرسته وکولی شي. د مثال په توګه د نورو خارجي ژبو څخه مونږ پښتو ژبې ته، بیا وروسته دري ژبې ته مونږ څه شیان وژباړو، دغه افکار وژباړو، او که مونږ وکولی شو د انټرنیټ لارې دوی ته واستوو، دوی ترې استفاده وکولی شي او خپل دا بهیر پر مخ یوسي.
په ادبي بهیرونو کې د اورېدلو په څنګ کې لوستل هم شته، لیکل هم شته. تاسو څنګه ستاسو په بهیر کې، په فلسفي بهیر کې یوازې لیکچرونه یي او کنه لیکلو وژباړو ته هم توجه کوي؟ تاسو خو یو څه اشاره ورته وکړه.
تقریبا دا د یو کال په جریان کې مونږ څو کولای شل چې د مختلفو ملګریو په مرسته یو څلوېخت کتابونه له خارجي ژبو څخه وژباړو.
له کومو ژبو ترجمه کوي؟
په دغه کې دوه ژبې دي، خصوصا درې ژبې دي وبخې، یو دری ده، بله اردو ده، او دریمه ژبه چې ده انګلیسي ژبه ده.
دا څلوېښت کتاب به تاسو ترجمه کړی دي؟
دا ترجمه شوی دي. او
د چاپ بندوبست خو نه دی کړی؟
د چاپ بندوبست لا تر اوسه نه دی سوای. په دا باندې سوچ کوو دا څنګه زمينه
وکړو. نو څو کس ژباړونکو دا کار وکړو؟
دا تقریبا د اته ملګرو دا کار وکړو.
او په دې کې مثلا کوم کتابونه دي؟
په دغه کې خصوصا د تاریخ کتابونه دي، پخوانی کوم پړونه د مبارک علي صاحب ډېر اړین کتابونه دي.
ډاکټر مبارک علي،
ډاکټر مبارک علي چې خپل په ډبر پیر، اوسپن پیر او په برنج پیر باندې لدې وروسته د هندوستان په تاریخ او خصوصا د انګلیسانو دلته کوم زبېحاکي رول چې جوړیږي پر هغه باندې کتابونه سره د انځورونو لیکلی دی، چې هغه کې تقریبا مونږ نیم کتابونه وژباړل او دا څو کتابونه مونږ ته پاتې دي چې هغه وژباړو.
په تاریخ سربېره په نورو علومو کې د پوهې په نورو ساحو کې مهم کتابونه ژباړلې دي؟
بالکل، په دغه کې مونږ د فلسفې په بکس کې ډېر کتابونه ژباړل، لکه د علي عباس جلال پوری یو کتاب دی، فکری مغالطې یا فکری تیروتنې، چې پر هغه کې مونږ مختلفو مقالې راخیستلې دي چې مونږ ژباړل دي. او له دې وروسته د بعضو غربي لیکوالانو مثلا هیګل سل، برتن رسل سل، فیربخ سل، همدغه شانته د مارکس او یو څو نور لیکوالان دي چې د دوی اعلی عمده مقالې مونږ راخیستلې دي، یو کتابي بڼه ورکړې ده. او په دغه کې یو څو مونږ په خپله لیکلي دي بعضې کتابونه، مثلا ژبپوهنیز مسایل دي.
شغله بشرمل، دغه څلوېښت چې تاول ژباړلې دي، ترجمه کړم دي، لدین علاوه نور شی شی که په دغه څلوېښتو کې؟
په دغه څلوېښتو کې مونږ خپل کتابونه هم لرو چې د ژبپوهنې او د خونې او روزنې په اړه، لدې څنګ ته مونږ په سیاسي موضوعاتو باندې یو څو کتابونه، لکه په دغه کې زما خپل اوس یو کتاب را روان دی چې هغه په سیاست کې دی، سیاسي برخو کې دی، په انګلیسي ژبه کې دی. همدغه شان په پښتو کې یو بل کتاب مې دغه را روان دی چې هغه د دې کتابو برخه ده.
شغلای بشرمل، د ځان پیسې کې اوسه وای؟
زه خو خپل د افغانستان یم، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم، د پانتون استاد یم، خپل مې لوړ زده کړې یو ماستری مې د علوم سیاسي په برخه کې له پنجاب پانتون څخه اخیستل ده، او دویم ماستری مې د خونې او روزنې په رشته کې له پنجاب پانتون څخه اخیستلې ده. همدغه څنګه اوس مهال لیکنه هم کوم او د پانتون استاد هم یم.
نو کابل کې؟
کابل کې ما، او کابل کې زیاتره کوم وخت مچتريږي د لیکنو سره مچتريږي، او غواړم مختلفو ویب سایټونو کې زما لیکنه راځي، او کله کله تلویزیون ته هم رجوع کوم.
خبرونو خبر کړی. کیدای شي چې تاسو هم خبريال شئ د اتصالاتو د شرکت غډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8013 شمیرې ته د یو اس ایم اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 8013 شمیرې ته اس ایم اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.